The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا دیوه دا نن د جمعې ورځ د کال 2022 د مارچ د میاشتې 18 نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د یوکرایني کډوالو شمیره 2.5 میلیون کسانو ته رسیدلې. امریکا وروسته په یوکراین کې د جنگي جرمونو په حق له خبرداري ورکړې او په دې اړه یې د ملګرو ملتونو لخوا د پلټنو ملاتړ کړی. اخوا د امریکا د کانګرس یو غړي پاکستان د ترهاګرۍ د ملاتړي هیواد په توګه د نومولو غوښتنه کړې ده چې پکې د پاکستان پر ضد د مالی او دفاعي بندیزونو لګونو غوښتنه کړې. د پاکستان د خارجه دفتر ویان عاصم افتخار ویلي دا د یو فرد رائے ده او د امریکا د حکومت دریز نمائندگی نه کوي. او د خیبر پختونخوا په بنو خار کې د پختونخوا ملي عوامي ګوند په کوربتوب په درې ورځنۍ پختون قامي جرګه کې په پاکستان کې د پختون میشتو پر ستونزو او د هغوی د هواري په لارو چارو بحث کیږي. سرټکی تاسو واوریدل وو د خبرونو تفصیل دا. امریکا وروسته په یوکراین کې د جنگي جرمونو په حق خبرداري ورکړ او په دې اړه یې د ملګرو ملتونو لخوا د پلټنو ملاتړ وکړ. بل پلو ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ د روس د هغو اداو په اړه بیړنۍ غونډه کوي چې ګواکې یوکراین کیمیاوي وسلې جوړوي او امریکا په دې اړه سیړنو لپاره ورته پیسې ورکوي. امریکا او یوکراین دواړو دا ادا رد کړی دي. هم په دې حال کې د یوکرایني کډوالو شمیره 2.5 میلیون یا 25 لکه کسانو ته رسیدلې ده او په یوکراین کې د جګړې له دوام سره سره په دغه هیواد کې د کډوالۍ ستونزه هم پراخیږي. او تازه د ملګرو ملتونو کډوالو چارو ادارې کمشنر فلیف یو ګرانډه ویلي د یوکرایني کډوالو شمیر 2.5 میلیون کسانو ته رسیدلې ده. نوموړی وایي دی کې 1,18,000 کسان داسې دي چې د یو دریم هیواد اوسیدونکي دي. د نوموړي په وینا نږدې 2 میلیون کسان په یوکراین کې دننه له خپل کور کلي تېښتې ته اړ شوي دي. بلخوا د امریکا مرستیالي ولسمشرې کامل هاریس تور پورې کړی چې روس په یوکراین کې داسې ظلمونه کړي دي چې تصور یې هم نشي کېدی. دا خبره نوموړي د مارچ پر 10 په داسې حال کې د پولینډ سرخار وارسا ته په سفر کې کړی چې له هغه هیواد یوکراین ته د جنگي الوتکو ورکولو یو پلان لانجمن شوی دی. او په یو بل خبر کې د پاکستان انګریزي ورځپاڼې دان په خپل خبر کې ویلي چې د امریکا د کانګرس غړي سکاټ پیری کانګرس ته په وړاندې کړي قرارداد کې غوښتنه کړې چې پاکستان د ترهاګرۍ د سرپرستۍ کوونکي هیواد په توګه وګرځول شي. ورځپاڼه دان وایي د کانګرس دوو نورو غړو په واشنگټن کې د پاکستان د سفیر مسعود احمد خان خلاف هم د پلټنو غوښتنه کړې چې وایي د هند د ولقې لاندې کشمیر کې د بیلتون خوښونکو وسلوالو سره اړیکې لري. په امریکایي کانګرس کې د ریپبلیکن ډلې غړي سکاټ پیری په خپل قرارداد کې غوښتنه کړې چې پاکستان ته د مالی امداد د دفاعي آلاتو په برآمداتو او خرچون بندیزونه ولګول شي. د پاکستان د خارجه دفتر ویان عاصم افتخار ویلي پاکستان په هغو هیوادونو کې یو دی چا چې د ترهاګرۍ پر ضد جګړه کې ونډه درلوده او په دغه جګړه کې د بل هر چا زیاتې قربانۍ ورکړې دي. نوموړي ویلي د ترهاګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان رغند رول د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې هم منلې. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وایي په بنو کې پیل شوي درې ورځنۍ پښتون قامي جرګه کې به پښتنو ته په ورپېښو ستونزو بحث کېږي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوربتوب دغه درې ورځنۍ پښتون قامي جرګه نن د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا په بنو ضلعه کې پیل شوه. جرګې ته په وینا کې محمود خان اچکزی وویل په دې جرګه کې به په ستونزو مجلس کېږي. مسید سړی وزیر افریده د سواد خلک ستونزې به ګدي دې قام ته چې زموږ په قام څه تیر شو. نوموړي زیاته کړه 1,200 تنه پښتانه مشران په هدف کړی شوي وجل شوي دي. په جرګو کې به مونږ خلاص شو. دا جرګه دې له راغوښته شوي چې ستونزې پکې بیان کړی شي. ښاغلي وویل دې جرګې ته عالمان پروفیسران او پوهان راغوښتل شوي دي، هغه به بحثونه کوي. ښاغلي اچکزی وویل دا سوال دا جرګه ګدي چې ولې د جنت غوندې ښایسته وطن د دنیا د نعمتونو ډک وطن ولې پکې مونږ د ستونزو سره مخ یو. نوموړي زیاته کړه دوی یوازې قربان دي، دلته به مخالف خبرې هم کېږي خو خوا به نه بدو، موږ په سیاسي پارټیانو هم د ملاتړ غږ کوو. هغه ویل باید دې جرګې ته داسې بڼه ورکړل شي لکه د افغانستان لویه جرګه، څوک به یې غړي جوړیږي په دې به په کال کې به یو ځل کینو د پښتنو په ستونزو به پکې خبرې کېږي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
صاف امریکا ډیوا ریډیو دی. امریکای روس ته په یوکران کې د جنگي جرمونو په حق له خبرداري ورکړې او په دې حق له د ملګرو ملتونو لخوا د پلټنو ملاتړ کړي. په لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ د روس د هغه دابو په اړه پیلنې غونډه کوي چې ګنې یوکران کیمیاوي وسلې جوړوي او امریکا په دې اړه څېړنو لپاره ورته پیسې ورکوي. امریکا او یوکران دواړو دا دابې رد کړې دي. نور حال تاسو زموږ همکار مجاهد جواد په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
واشنگتن د زیارت پنځشنبه په ورځ ماسکاو ته لدی عمل خبرداري ورکړی چې د زینو کتونکو په باور په اوکراین کې روسي ځواکونو جنگي جرمونه ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نت پرایس وویل موږ ډیر باوري راپورونه لیدلی چې په ملکانو باندې په قصدي توګه بریدونه کیږي کوم چې د جنیوا د کنونشن لاندې یو جنگي جرم بلل کیږي، خو هغه نیخ په نیخه روس د دغه جرم په ترسره کولو باندې تورن نه کړ. پرایس هغه په خوانی خبره به تکرار کړ چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه پلان چې غواړي په چټکۍ سره اوکراین ونیسي اوس ښکاره ده چې ناکام شوی دی. یو ځتوی چې هغه اوس د اوکراین د خلکو د ارادي ماتولو تګلارې غوره کړي خو هغه به په دې ونه توانیږي. روس په اوکراین د خپل یرغل پر مهال په ملکی خلکو بریدونه رد کړي دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال کمیلا هریس په پولند کې وویل دوی په اوکراین کې د روس ته يرغل په اړه د ملګرو ملتونو د پلټنو ملاتړ کوي په کوم کې چې به د بشري حقوقو څخه سرغړونه، تیرای او جرمونه څېړل کیږي. هریس په وارسا کې د پولند ولسمشر انډری ډوډا سره د اروپا په ختیځ کې له ناتو متحدینو سره د امریکا ملاتړ استرګن کړ. هغه وویل یقینا چې هلته باید پلټنې وشي او موږ ټول یې باید ننداره وکړو. ډوډا زیاته کړه دا مختخکار ده چې په اوکراین کې روسان جنگي جرمونه ترسره کوي. په ورته وخت کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې پورز د روس د هغو ادعاو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي چې واقعي اوکراین کیمیاوي وسلې جوړوي. دا غونډه د روس په غوښتنه نیول کیږي. د روس لخوا د کیمیاوي وسلو د تولید په مسالې باندې د سوریې په اړه وی او غونډه کې پوښتنه وشوي. روس همدارنګه په امریکا تور لګولې چې د بیولوژیکي وسلو د چړونو لپاره اوکراین ته پیسې ورکوي. امریکا او اوکراین دواړو دا ادعاوی رد کړې دي. همدارنګه ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به د جمعې پورز دا اعلان کړي چې امریکا، اروپایي اتحاد او جی 7 هیوادونه به په اوکراین باندې د روس ته يرغل لامل داسې ګامونه پورته کړي چې له روس څخه هغه سوداګریز لقب واخلي چې تر ټولو د خوښ هیواد په توګه یادېده. له دې اقدام سره به امریکا او متحدینو ته یې ډالر پرانستل شي چې د روس په وارداتو باندې ټکسونه ولګوي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د شروع چهارشنبه په ورځ وویل په چرنیف کې د مارچ په دریمه نیټه د روسي ځواکونو لخوا په هوایي بریدونو کې د 40 کسانو د وژل کېدو په اړه پلټنې وکړي او دا پیښې په یو جنگي جرم کې راتلای شي. د بشري حقوقو دغه نړیوالی ډلې ویلي له مراکو او د ویډیوګانو له څېړلو ښکاري چې په هغه ملکي وګړو بمباري شوي کوم چې خوړو اخیستلو ته په کتار کې ولاړ و. د هریس څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې مخه تلاغلی چې روسانو په مریپول کې په یو زیږنتون باندې بمباري وکړه او د اوکراینی چارواکو په وینا لږ تر لږه 3 کسان پکې ووژل شول چې یو ماشوم هم پکې شامل دی. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په روختون بریدي او قتل عام بللی او لناټو څخه یو ځل بیا غوښتي چې د اوکران په فضا کې دی الوتنی بندي یا نو فلای زون ولګوي. زيلنسکي ناټو ته وویل تاسو قدرت لري خو داسې ښکاري چې انسانيت له لاسه ورکوي. روس په روختون باندې د بمباري په خبرګون کې ویل چې دا جعلي خبرونه دي او زیاتوي چې په دغه ودانۍ کې په خوځیګنتون وو خو اوس پکې سرتیری و. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ډي سي.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. د پاکستان د خارجه دفتر ویان عاصم افتخار د امریکای په کانګرس کې د یو قانون ساز لپاره هغه قرارداد د یو فرد رائے بللی چې پکې د پاکستان خلاف د مالی او دفاعي بندیزونو لګولو وختنه شوی او ویلي دا د امریکای د حکومت د دریز نمائندګي نه کوي. د خارجه دفتر ویان د زیارت پورز د وی او ای ډیوا د پښتنې په جواب کې ویلي د ترکرې خلاف جګړه کې د پاکستان کردار د امریکا په ګډون نلیوالی ټولنه هم مرلې او دا مسوده د ترکرې د ناصر خلاف جګړه کې د پاکستان او امریکای ترمنځ د اوسنۍ نږدې همکارۍ سره هم سمون نه لري. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیبه خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
په دې اړه د پاکستان د خارجه دفتر ویان عاصم افتخار د وایس اف امریکا ډیوا پښتنې تخپل جواب کې ویلي چې د دې مسودې وړاندې کوونکي د کانګرس غړي سکاټ پیری دي او ایدا د امریکا د حکومت د دریز نمائندګي نه کوي او دا د یو فرد رائے ده. ویان زیاته کړي پاکستان په هغه هیوادونو کې یو دی چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې ونډه درلوده او په دې جګړه کې لټولو زیاتې قرباني ورکړې دي. نوموړي ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان کردار د امریکا په ګډون نړیوالې رو والے هم منلې دي او پاکستان باور لري چې د دې مسودې روح د ترهګرۍ د ناصر ضد جګړه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اوسنۍ نږدې همکارۍ سره سمون نه لري. د مردان په عبدالولي خان په هنتون کې د نړیوالو اړیکو د سانګې مشر ډاکټر شکور خان وایس اف امریکا ډیوه توای په دې ورستو کې د پاکستان او امریکا اړیکې ترنګلې شوي. د وزیر اعظم عمران خان د یورپی هیوادونو او امریکا پر ضد بیانونو او تیر په تیر د هغه روسته سفر د اړیکې لا نور خراب کړي.
قرارداد عملاً سیمانه نه لري او اگر چې امریکا په سیستم کې لري معنا قرارداد امریکا سیستم روان هم په دغه شی ضروري دی. قانون سازي شاته او پروسه لري چې پای کې په پارلیمنت یا په کانګرس کې لوبینګ کې یو ډول خبرې پای کې شامل وي. خو په هر حال دا یو غیر حکومتي فشار ورته موږ وایو خو دا بیا هم مانی خیز وي او دا خبره خی دا خبره په ګوته کوي چې پاکستان حکومت د امریکا لخوا په دا فشار کې دی.
کورسپانډنټ په خپل خبر کې ویلي چې د امریکا د کانګرس غړي مطالبه کړي چې پاکستان د ترهګرۍ سرپرستی کوونکي هیواد وګرځول شي او د ډان د رپورت تر مخه د نورو غړو هم په واشنگټن کې د پاکستان د سفیر د مسعود احمد خان پر ضد د پلټنو غوښتنې کړي چې وايي نوم وړي د هند د ولکې لاندې کشمیر کې د بیلتون خوخه وسلوالو ډلو سره نږدې اړیکې لري. د مارچ په 8 منېټه پنجاب کې جلسې تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلیو چې یورپی یونین او امریکا د پاکستان سره توپیری چلن کوي او ویلیو چې د امریکا سره د ترهګرۍ جګړه او افغانستان کې د ناتو سره د مرستو لکبله پاکستان په مالی توګه زیات زیانمن شوی. په امریکایي کانګرس کې د ریپبلیکن ډلې غړي سکاټ پیری په خپل قرارداد کې غوښتنه کړې چې پاکستان ته د مالی امداد د دفاعي آلاتو په برامداتو او خرصون باندې بندیز ولګول شي. د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید وایس امریکا ډیوا توای په اف اے ٹی اف کې هم د پاکستان خلاف د تورونه لګي چې هغه د ترهګرو د مالی سرچینو په اوچولو کې ناکام شوه دي او اف اے ٹی اف اوس بیا پاکستان په خل نوملل کې شامل کړي دي.
پاکستان سره روانو د دریم میاشتې کې د دغه حوالے سره ګامونه وانه غوښتل نو مخه د بلیک لیست په دوړو هم خطر ده. ولې پاکستان چې یو بینک چې کوم دی سرکاري بینک هغه په امریکا کې فائن شو هغه دا وایي چې تاسو منی لونډرینګ د وړې سره قانون لري سپینه کلیئر نه دی یا دا کم چې ترانزیکشن وغیرہ کې دی کوئی کې ترانسپیرنسی کم ده
ښکار دی وی چې تر اوسه پورې سلور هیوادونه چې پکې کیوبا شمالي کوریا ایران او شام شامل دي د تر هغه غره سرپرستی کوونکي هیوادونه ګرځول شوی دی
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف پارلیمان کې د عدم اعتماد ووټ په سر د سیاسي مخالف پاټو هلې ځلې تیز شوې دي اخوا د داخله چارو وزیر شیخ رشید ویلي حکومت فیصله کړې چې قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد رای ورکولو په ورځ به رینجلز او ملیشل بلاکونه د پارلیمان ودانۍ او د قومي اسمبلی د غړو د کورونو امنیت ذمہواری ترسره کوي دا په داسې حال کې د اسلام آباد پولیسو پارلیمان سره نږدې د پارلیمان د غړو لپاره د جوړو شوو کورونو یا پارلیمنت لاجز نه د جمعیت علما اسلام د یو تنظیم انصار الاسلام غړي نیولې دي او د پارلیمان په ځنو غړو یې تشدد هم کړی دی نور حال د اسلام آباد نادری و خبریاله رابعه پیر په دې رپورت کې راکوي
د پنځشنبه په ورځ پارلماني لوجز کې د جمعیت علماء اسلام د غوړو سره تاوتریخوالي ورسته حکومت پارلمان رینجرز او اف سی ته سپارلو اعلان کړی او د کورونو چارو وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې د مطبوعات سره خبرو کې وویل قانون په لاس کې اخستونکي څوک به هم نه پریږدي
الیکشن کې دین پارلمنت هاوس ایم این ای لوجز اور پرانا ایم این ای ہاؤس ان دونوں کو رینجرز اور ایف سی کے حوالے کریں
پریکڑا سویدم چی دا الیکشن پاورس پارلیمان ودانی پارلیمانی غڑو کورونا یا ایم این ای لوجز او زوڑ ایم این ای ہاؤس دا حفاظت تا پارا با رینجرز او ایف سی جائی پا جائی کریسیم تیر ورز دا اسلام آباد پولیسو دا پارلیمان سرا نزدی پارلیمنٹ لوجز سخا دا جمعیت علماء اسلام یو تنظیم انصار الاسلام غڑی نیولی وو او دا پارلیمان پر جنو غڑو یا تشدد هم کھڑے وو چی دا مولانا فضل الرحمن پا حیواد کی دا احتجاج کولو دا دڑک کوورستا بیرته خوشی کړی سوی دیم مخالف ګوندونه دغه پیشه د حکومت په ضد د بے باوري تحریک عکس العمل ګرځوي د مسلم لیگ نواز دلی مشر شهباز شریف په اسلام آباد کې مطبوعات سره خبرو کې وویل حکومت په زور د آئین لار تړل غواړي عمران خان د درغلی د لاری وزیر اعظم جوړ سوی وو او چوکۍ بچکولو د پاره انقلابی جوړېدل غواړي حکومت تیره ورځ ځان ښکاره کړی او پارلیمنٹ لوجستم بغیر د څه اجازې راغلی وو د مخالفو ګوندونو لاړه د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باوري تحریک قومي اسمبلی کې جمع کولو ورسته حکومت د دې د ناکامولو او درولو د پاره د هغه غړي چې د وزیر اعظم په ضد به د بے باوري ووټ کاروي د اسمبلی غړیتوب ختمولو پریکړه هم کړې د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چادری د پنځشنبه په ورځ د یوې خبري غونډې سره وینا کې ویلي وو د وزیر اعظم په ضد ووټ کارولو باندې به د آئین آرټیکل 35 اعلان دي عملیات کیږي د رپورټونو تر مخه په دې اړه حکومت د قومي اسمبلی سپیکر ته ځانګړي اختیارات کارولو پریکړه هم کړې ده د اسمبلی یو غړی د ووټ کارولو څخه منع کول به تر څومره حده پورې ممکن وي په دې اړه مشر قانون پوه قاضي انور پی او ای ډیوا سره خبرو کې وایي
نو کانفیڈنس کے دے کانسٹیٹیوشن مطابق اگر آرٹیکل 63 اے دیوان آگے کے دادے کے ووٹ کو بدے ور کی جو ووٹ ہے کہ ووٹ کو اکاؤنٹ کی سپیکر خدا کا برخان ایکشن نشی اپتے کیسے ناکھی داغا پالتے ہیں چکم لیڈر دے آگا بابی آگے فرنس دے کی سپیکر تھا جو دے ڈسکوالیفائی چھو مسئلہ دادے کے جو ڈسکوالیفائی چھو دیل
د پاکستان قومی اسمبلی 325 غړو کې دا وخت تحریک انصاف ته د اتحادیانو په شمول 128 غړو ملاتړ ترلاسه دي بل پلو ته مخالف ګوندونه چې قومی اسمبلی کې 128 غړي لري د وزیر اعظم په ضد بے باوري تحریک د کامیابی د پاره 122 ووټونو ته اړتیا لري د وزیر اعظم د بے باوري دغه تحریک په داسې حال کې د فوج د پاره یو امتحان ګرځول کیږي چې د پاکستان په تاریخ کې اسټابلیشمنت په ټاکنو کې یو اهم رول لري. د مخالفو ګوندونو وینا ده کچری استابلیشمنت په طرفه پاتې سو نو وزیر اعظم عمران خان کورته لیږلې سي، ولې چې د دوی خپل خلک د دوی څخه بیزار دي. بل پلوته حکومتي وزیر فواد چودري په تیرو ورځو کې ویلي وو چې فوج د حکومت سره ولاړ دي، ولې چې دا د فوج آئینی سي موارد. تیر ورځ البته د مطبوعات سره خبرو کې د فوج د مطبوعاتي څانګې بیان میجر جنرال بابر افتخار ویلي فوج د سیاست ست سره هیڅ کار نه لري. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګرانوونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا د یو ساعته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سي نه غواګید. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د چین جوړ JT-3 جنگی جهازونو پاکستانی هوایي ځواکونو کې شاملېدو سره د هیواد دفاعي نظام لا نور هم مضبوط شوی دی. رپورټونه وایي پاکستان دا جهازونه د هند لخوا د فرانس نه اخیستلي رافیل نومي جنگی الوتکو په سیالۍ کې اخیستي دي. څېړونکي وایي د بهرنی جارحیت نه زیات دا وخت د پاکستان سلامتیا د کورني ګواښونو سره مخ ده، چې لوی سبب یې غربت دی او په کار د چیرې پاکستان ریاست دغه جنگی الوتکو پیسې د غریب اولس په تعلیم او صحت لګولې وي. رپورټ پیل اسلام آباد نه دغه خبريال پیر ګلاد چارا کوي.
د جمعې پروس کابرا کې د چین جوړ جنگی الوتکو پاکستانی هوایی ځواکونو کې شاملې دو په موقع وزیر اعظم عمران خان اویل سلویخ کالړوان د امریکا F-16 جنگی جازونه ملاویدل د پاکستان لپاره د خوشاله موقع وا. اوس د وزیر اعظم عمران خان په خبره دا هم یو تاریخي موقع ده چې د چین جنگی الوتکې د پاکستان هوایی ځواکونو برخه جوړیږي. اول پاکستان د خپل دفاع کولو مکمل صلاحیت لري. وزیر اعظم بناو دو کال روان د هند پاکستان بالاکوټ علاقې کې حمله ته د پاکستان جواب ټول نړۍ کتلې وو. هم تیر ورځ پاکستان په هند باندې یو ځل بیا د پاکستان د فضائي حدونو د خلاف ورزي تور لګولې وو. او په دې اړه د خارجه دفتر کې د هند کونسل جنرال تر پاکستان احتجاج وړاندې کړی شوې دي. سرګند دي چې هند هم د ډېر وخت راهسه پاکستان باندې په هند کې د اړیګړي او ترهګری خورولو تورونه لګوي. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه جدید جنگي آلاتو باندې ګډ چینی الوتکو سره به د پاکستان فضائي صلاحیتونو ته وړتیاګانې ملاویږي. خو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې چینی الوتکې د فرانس جوړ رافیل الوتکو عمره جنگي وړتیاوې نه لري. ماهرین نظر لري چې لا تر اوسه د JT-3 چینی الوتکو په کمیو جنگ کې کارکردګي مخې ته نه ده راغلی. خو د دې په پرتله د فرانس رافیل الوتکو په مالی، افغانستان، لیبیا، عراق او شام کې کامیاب عملیاتو پخلی شوی دی. پاکستان د چین د 23 جنگی الوتکې اغستې دي او رپورټونه زیاتوي چې د یو JT-3 جنگی الوتکې قیمت 15 ملیون امریکایي ډالر دی. تیر کال دسمبر میاشت کې د پاکستان او چین ترمنځ دغه الوتکو سودا په وخت حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند د سینیټ غړي ډاکټر افنان الله هم په دې اړه اعتراضونه راپورته کړي وو. د خپل یو ټویټ د لارې افنان الله ویلو هغه نه ګڼي چې د چینی الوتکې د فرانس رافیل الوتکو عمره بهتره دي. افنان الله په خبره په کار و چې د پاکستان حکومت دغه رقم JF-17 نومې الوتکو صلاحیت زیاتولو باندې لګولې وو. او د دفاعي چارو څېړونکي ډاکټر عبدالحمید نیر دا ګڼي چې د بیرونی جارحیت نه زیات دا وخت پاکستان د کورني سلامتیا سره تړلې ګواښونو سره مخ دی.
آپ یہ توازن قائم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جہاز جو آپ خریدتے ہیں اسے اپنے ملک کو اور غریب کرتے چلے جاتے ہیں.
اغوویل چې د تیر شوی سمو دی راه سه پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو کې راغلي زیاتوالی دا بیا ثابته کړی دا. ځکه د ډاکټر عبدالحمید نیر په خبره پاکستان ته پکار دی چې د جنگي الوتکو په ځای دغه رقم د غریب اولس صحت، تعلیم او غربت مخنیوي باندې ولګوي چې له عمله د شتګر پیدا کیږي. سرګند دی د پاکستان حکومت د 6% زیاتوالی سره تیر کال د پاکستان دفاعي بجټ 1.5 کروڑ روپو ته رسیدلی دی. خو د دې په پرتله مرکزی حکومت بجټ کې د ترقیاتی پروژو لپاره ټاکلې شوې 900 ارب روپو نه 200 ارب روپې هم کمی کړې دي. دغه شان د پاکستان حکومت په نړیواله کچه ټاکلې شوې هدف نه ډېر کم د خپل اولس صحت او تعلیم باندې لګوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے دا پاکستان خیبر پختونخوا صوبائی کابینه د کریمینل پروسیجر یا فوجداری ضابطه قانون لاندې قبایلی ضلعو کې د جسټس آف پیس قانون اختیارات ډپټي کمشنرانو ته د ورکولو منظوري ورکړې ده. وکیلانو او سیاسي کارکوونکو د دې مخالفت کړی دی. حکومتي چارواکي وایي د ضرورت تر مخه یې دغه اختیارات ضلعي انتظامیې ته ورکړي دي. نور حال د ډیوا خبریال ارشد مومن په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
د مومندو د قبایلی ضلع د وکیلانو د اتحادیې مشر رشید احمد دیوته وویل د جسټس آف پیس قانون په سی پی سي د 1898 د 2 اے او 2 بی مادو لاندې لګول کیږي، خو دا د هغه سیمو د پاره وی چرته چې ضرورت دی. د قانون لاندې په قبایلی ضلعو کې به د مجسریټ او د پولیس زیاتره اختیارات ډپټي کمشنر ته ورکول کیږي. نوموړي وویل دا قانون د کومې مخصوصې نیټې لپاره عملي کیږي، خو قبایلی ضلعو لپاره دغه کومه نیټه نه ده ښودل شوې. رشید احمد ایډوکیټ دیوته وویل دا به په قبایلی ضلعو کې د پولیس، عدالت او ضلعي انتظامي ترمنځ د اختیاراتو ویش کې ډېرې پیچیدګۍ راپیدا کړي. د نوړاندې د الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن ای ڈی آر یا د جرګې د لارې د شخړو هواري قانون کې هم د قبایلي ضلعو انتظامیې ته ډېر اختیارات ورکولو باندې نیوکې کېدې. قانون پوهانو ویل ای ڈی آر په قبایلی ضلعو کې د خیبر پختونخوا نورو ضلعو کې عملي د شخړو د هواري متبادل نظام یا ڈی آر سی نه ډېر بدل دی او ای ڈی آر کې د فیصلې وروستو د اپیل حق نه دی ورکړل شوی. سیاسي کارکون مثل خان اورکزی دیوته وویل په جسټس آف پیس کې هم ضلعي انتظامیې ته زیاتره هغه اختیارات ورکړل شوي کوم چې به پولیټیکل ایجنټ سره و. نوموړي وویل د جسټس آف پیس قانون د ایف سی آر نه هم زوړ دی او د انګریزانو د وخت قانون یو ځل بیا یوازې په قبایلي ضلعو کې عملي کیږي.
ډیپټي کمشنر واپس هم هغه د پولیټیکل ایجنټ سټیټس ته لړ دی.
د قبایلی ضلع یو ډیپټي کمشنر دیوته وویل دغه قانون د کابینې نه منځوریدو په اړه په میډیا کې خبرونه کتلی دي، خو دوی ته لا هم تر اوسه کوم نوټیفیکیشن نه دی شوی. د خبر پښتونخوا د قانون وزیر فضل شکور خان دیوته تایید کړه چې کابینې دغه قانون منځوري ورکړې ده، خو د وکیلانو او سیاسي کارکونانو اندېښنو ته کوم ځواب ونه ویل. د جسټس آف پیس قانون د کابینې له منځوري وروسته د قبایلی ضلعو د خاصدارو د کمیټې مشر ډي اس پي سید جلال په شمالي وزیرستان کې یو خبري غونډه تویلې دي. د قانون سره به د پولیسو نظام کمزوري شي او دوی د قبایلی ضلعو د خاصدارو د اتحادیې جرګه په 15 مارچ ته بللې چې حکومت د دوی سره کړو وعدو ته به پکې کتنه کیږي. د پاکستان قبایلی سیمو کې په مې کال 2013 کې د ایف سی آر قانون د عیني بدلون د لارې ختم کړی شوی او هلته د ملک نورو برخو په سیر عدالتي نظام، پولیس او د ډیپټي کمشنر نظام غزول شوی. خو اوس قانون کوهان وایي د نوي قوانینو په ترڅ کې ډېر اختیارات اوس بیا ډیپټي کمشنر ته ورکړل کیږي کوم چې په وړاندې د پولیټیکل ایجنټ سره و. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیوا ریڈیو دے
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا دیو دا نن د جمعې ورځ د کال 2023 د مارچ د میاشتې یو لسمه نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی، د یوکرایني کډوالو شمیره 2.5 میلیون کسانو ته رسیدلې. امریکا وروسته په یوکراین کې د جنگي جرمونو په حق له خبرداري ورکړې او په دې اړه یې د ملګرو ملتونو لخوا د پلټنو ملاتړ کړی. اخوا د امریکا د کانګرس یو غړي پاکستان د ترهاګرۍ د ملاتړي هیواد په توګه د نومولو غوښتنه کړې ده، چې پکې د پاکستان پر ضد د مالی او دفاعي بندیزونو لګولو غوښتنه کړې. د پاکستان د خارجه دفتر ویان عاصم افتخار ویلي دا د یو فرد رائے ده او د امریکا د حکومت دریز نمائندگی نه کوي. او د خیبر پختونخوا په بنو خار کې د پختونخوا ملي عوامي ګوند په کوربتوب په درې ورځنۍ پختون قامي جرګه کې په پاکستان کې د پختون میشتو پر ستونزو او د هغوی د هواري په لارو چارو بحث کیږي. سرټکی تاسو اوریدل وځو د خبرونو تفصیل ته. امریکا روسته په یوکرين کې د جنگي جرمونو په حق خبرداري ورکړ او په دې اړه یې د ملګرو ملتونو لخوا د پلټنو ملاتړ وکړ. بل په لوتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ د روس د هغو اداو په اړه بیړنۍ غونډه کوي چې ګواکې یوکرين کیمیاوي وسلې جوړوي او امریکا په دې اړه سیړنو لپاره ورته پیسې ورکوي. امریکا او یوکرين دواړو د ادا ورت کړی دي. هم په دې حال کې د یوکرایني کډوالو شمیره 2.5 میلیونه یا 25 لک کسانو ته رسیدلې ده او په یوکرایین کې د جګړې له دوام سره سره په دغه هیواد کې د کډوالۍ ستونزه هم پراخیږي. او تازه د ملګرو ملتونو کډوالو چارو ادارې کمشنر فلیفیو ګراندې ویلي د یوکرایني کډوالو شمیر 2.5 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. نوموړی وایي دی یو 1.6 لک کسان داسې دي چې د یو دریم هیواد اوسیدونکي دي. د نوموړي په وینا نږدې 2 میلیونه کسان په یوکراین کې دننه له خپل کور کلي تیښتې ته اړ شوي دي. بلخوا د امریکا مرستیالې ولسمشرې کامل هیرس تور پورې کړی چې روس په یوکراین کې داسې ظلمونه کړي دي چې تصور یې هم نشي کېدی. دا خبره نوموړي د مارچ پر 10مه په داسې حال کې د پولینډ سرخار وارسا ته په سفر کې کړی چې له هغه هیواد یوکراین ته د جنگي الوتکو ورکولو یو پلان لنجمن شوی دی. او په یو بل خبر کې د پاکستان انګریزي ورسپانې ډان په خپل خبر کې ویلي چې د امریکا د کانګرس غړي سکاټ پیری کانګرس ته په وړاندې کړي قرارداد کې غوښتنه کړې چې پاکستان د ترهاګرۍ د سرپرستۍ کوونکي هیواد په توګه وګرځول شي. ورسپانا ډان وایي د کانګرس دوو نورو غړو په واشنگټن کې د پاکستان د سفیر مسعود احمد خان خلاف هم د پلټنو غوښتنه کړې چې وایي د هند د ولقې لاندې کشمیر کې د بیلتون خوښونکو وسلوالو سره اړیکې لري. په امریکایي کانګرس کې د ریپبلیکن ډلې غړي سکاټ پیری په خپل قرارداد کې غوښتنه کړې چې پاکستان ته دی په مالی امداد د دفاعي آلاتو په برآمداتو او خرچون بندیزونه ولګول شي. د پاکستان د خارجه دفتر ویان عاصم افتخار ویلي پاکستان په هغو هیوادونو کې یو دی چا چې د ترهاګرۍ پر ضد جګړه کې ونډه درلوده او په دغه جګړه کې د بل هر چا زیاتې قربانۍ ورکړې دي. نوموړي ویلي د ترهاګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان رغند رول د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې هم منلې. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وایي په بنو کې پیل شوې درې ورځنۍ پښتون قامي جرګه کې به پښتنو ته په ورپی خوشتون جو بحث کیږي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوربتوب دغه درې ورځنۍ پښتون قامي جرګه نن د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې پیل شوه. جرګې ته په وینا کې محمود خان اچکزی وویل په دې جرګه کې به پښتون جو مجلس کیږي. مسید سړی وزیر افریده د سواد خلق ستونزې به ګدی د خام ته چې زمونږ په خام ستیر شو. نوموړي زیاته کړه 200 تنه پښتانه مشران په هدف کړی شوي وجل شوي دي. په جرګو کې به مونږ خلاص شو. دا جرګه دل راغوخته شوي چې ستونزې پکې بیان کړی شي. ښاغلی وویل د جرګې تعلیمان پروفیسران او پوهان راغوښتل شوي دي، هغه به بحثونه کوي. ښاغلی اچکزی وویل دا سوال دا جرګه ګدی چې ولې د جنت غوندې ښایسته وطن د دنیا د نعمتونو ډک وطن ولې پکې مونږ د ستونزو سره مخ یو. نوموړي زیاته کړه دوی یوازې قربان دي، دلته به مخالف خبرې هم کېږي خو خوا به نه بدو، موږ په سیاسي پارټیانو هم د ملاتړ غږ کوو. هغه ویل باید دې جرګې ته داسې بڼه ورکړل شي لکه د افغانستان لویه جرګه، څوک به یې غړي جوړیږي به دې به په کال کې به یو ځل کینو د پښتنو په ستونزو به پکې خبرې کېږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. د پاکستان پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وای د خیبر پختونخوا په بنو کې شروع شوی درې ورځنی پختون قومي جرګه بنو کې به پښتنو ته په ورپې خو ستونزو بحث کیږي. د پختون ملت پاله ګوند پختونخوا ملي عوامي پارټي په قربتوب دغه درې ورځنی غونډه نن یعنی د جمعې په ورځ د خیبر پختونخوا په بنو کې شروع شوی. نور حال پی د سیمینا دری به خبریال فضل عزیز په دې ریپورت کې راکوي.
د پښتون قومي جرګې ته په وینا کې د جرګې کوربا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی ویل په بنو کې پیل شوې درې ورځنۍ پښتون قومي جرګه بنو کې به پښتنو ته په ورپې خوستونزو بحث کیږي. نوموړي ویل په پښتنه سیمه کې شوې بدمنۍ کې 1200 تنه پښتانه مشران په هدف کړې شوې وژل شوې دي. په جرګو کې بمونه خلاص شو، دا جرګه دې لره غوښتې شوې چې ستونزې پکې بیان کړې شي.
نو عزیزانو موږ دا جرګه دې لره غوښتې ده چې ستونزې به بیان کړي، بیا موږ د وطن ټول پښتانه عالمان د یونیورسيټي خلک را غوښتي دي. دا سوال دا جرګه ژدي چې ولې د جنت مون شایسته وطن او د دنیا د نعمتور دا وطن زه ولې لوژو سپورته سپارل سویم.
هغلی اڅکزی ویل دوی یوازې قربان دي، دلته به مخالفه خبرې هم کیږي خو خوا به نه بدو، موږ په سیاسي پارټیانو هم د ملاتړ غږ کوو. نوموړي زیاته کړه باید دې جرګې ته دې داسې بڼه ورکړل شي لکه د افغانستان لویه جرګه، څوک به غړي جوړیږي په دې به خبره کیږي. په یو کال کې به یو ځل کینو د پښتنو په ستونزو به پکې خبرې کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر ویل دی جرګې ته ګجر راغلی، د ګلګت خلک راغلی او زمونږ په وطن کې چې زمونږ سره هر څوک اوسي هغه زمونږ ورونه دي. جرګې ته د خیبر قبایلي ضلع نه راغلی ملک دری خان ویل دغه جرګه ګټوره بولي، خو که په دې جرګه کې پکې دونکو خبرو عمل وشي
دا که تقریرونو پورې محدود وتړل شي خو سفار ته تقریر وشلو ولاړو قراردادونو او کاملي هغه نکتې راوي په دا کې زه راځم خپلو هغه مین خبرو لا چې په دا کې هغه سیاسي قوتونه چې د پښتنو داویدار دي نو په کاجه د اتحاد وکړي او قومي خلک هم په اعتماد کې واخلي او عالمان هم په اعتماد کې وي، داسې یوه کمیټي جوړه کړي چې مطلب په شپږ میاشتې کې پنځه میاشتې کې کینی خو د بلل شوي په شکل چې نه راځي دا ټکی مهم بیا درته کړم.
هغه ویل باید پښتانه په شریکه دا جرګه ګټوره کړي، یو شی او ورپېښې مسلې هوارې کړي. جرګې ته راغلي د واګ تحریک غړي قندي ساپۍ وویل دغه جرګې ته د خزو رابل ستایي، دوی غني چې په دې جرګه کې پښتنو خزو ته ورپېښې مسلې بیان کړي شي او حل لار به یې راوستل شي، ځکه هغه دغه جرګې ته خوشبينه ده.
دا نننې جرګې ته چې موږ رابلل شوي یو یو مثبت ګام بولم د خزو په اړوند، کمنګ ګور په خوا هم په جرګو کې خزو ګډون کړي د افغانستان په هر جرګه کې خزې وي، خزې چې په قومي مسایلو کې ونډه واخلي خپل نظرونه ورکړي دا به یو نوې هغه نوی نظرونه به یاري خپل د جنسیت مطابق لکه هغه ډیر زیات بدلون راوړي په ټولنه کې.
پښتون فامیلیا میګون وای دی قومي جرګې ته د سیوی د میدانونو څخه د چترال پورې ټولو پښتنو مشرانو ته بلنه ورکړې شوې او پښتانه چې په هر سیاسي ګوند کې دي هغه یې رابلل شوی چې راشي او د پښتنو په ستونزو خبرې وکړي او د حل لارې ولټوي. فضل عزیز، وی وی ډیوا بنو
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده. سیلون کی په ترکی کی د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم تورزنې غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولی. دوی وایي دغه غونډه په داسې حال کې کیږي چې د نړۍ توجه د افغانستان په ځای د روس او یوکرین د جنگ اړخ ته ده. نو په دې غونډه کې به وکړی شي چې افغانستان باندې د طالبانو د کنټرول وروستو په دغه هیواد کې رامنځته شوي اقتصادي بحران او بشري ناورین په اړه بحثونه وشي او د نړۍ پام ورته را وګرځي. نور تفصیل د پیښور نادری و خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي د نورو هیوادونو سفارتکاران او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ترکی ته تللی او حالت به په دغه درې ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په حالاتو خبرې کوي. په مردان کې د عبدالولی خان پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګې مشر ډاکټر عبدالشکور وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي د افغانستان اقتصادي او بشري بحران باندې خبرو لپاره دا یو مهمه غونډه ده. دی وایي د داسې ډول غونډو سره نړیواله ټولنه کولی شي چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو خوندي کولو او ټول شموله حکومت جوړولو لپاره په طالبانو فشار واچي.
لکه د نړۍ دا مفادات نن په افغانستان کې طالبان حکومت کې چلته بشري حقوقو پاسداري وشي، د خود تعلیم په اړه خبر وشي، او الته چې کوم دی په میډیا باندې خبرونه خوشي او دا میسنګ پرسن هغه خبرې او نړۍ کې فشار راوړي ترڅو چې نه رسمي توګه باندې منل شوی نه وي قدیم شوی نه وي. نو بیا زما په خیال دا غونډه ډېر زیات اهمیت لري.
په ترکی کې د مارچ 11 مینا تر 14 مینټې پورې راجوړ کړی شوی دغه غونډه کې سکال د 2019 واکسانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده چې په هغه کې د هیوادونو او حکومتونو مشران، د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوال تنظیمونو استازي شامل دي. په ترکی کې د نړیواله غونډه د ازل په داسې وخت کې کیږي چې په اوکرين د روس بریدونو د ټوله نړۍ پام اړولې دي او ټاکلې شوې چې په دې غونډه کې به تر ډیره د دې جګړې په تم کولو خبرې کیږي. خود افغانستان په حالاتو به هم په دې غونډه کې بحث کیږي. سیلون کې پروفیسر اجاز خټک وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي کچره نړۍ د اوکرين او روس د جنگ له وجې د افغانستان څخه پام اړي نو دې سره به د افغان ولس وضعیت نور هم خراب شي.
افغانستان نه به کدی سترګي اخواته کوي چې کای لګی دي نو هغه اثرات کیږي کنه هغه افغانستان لپاره افغانانو لپاره کومه تنخاري چې افغانان افغانستان کې طالبان دا غني چې اوس دنیا توجه په ځان کې زبانی دا امر کې مو اوس بالکل زبانی شو ام دی کما شو نو هغه به خپل لاس آزاد غني او موږ وینو چې نن سبا ځان کې کوکو خلاف ځان نور دی اتیږي.
افغان سیلونکو وايي د ترکی غونډه مهمه غونډه کې په رسمي بلنه د طالبانو د پلاوی غډون لنډلۍ سره د طالبانو سفارتي اړیکو ته لار هوارول شي. په دې حق لا په افغانستان کې مش د سیاسي چارو کارپو صدیق منصور وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وايي
موږ هلمانیو چې هغه مسائل چې د نړۍ له هیوادونو سره دي، هغه شکونه او تشویشونه چې هغه سره دي، او هغه مسائل چې د طالبانو له مشرتابه سره دي، دوی د میز پر مخ په سولېز ډول سره مطرح کړي او په دې برخه کې کوټلي او کارند او رغندګامونه پورته شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او د کابینې نورو وزیرانو په تیر وسه د پاسه شپږمیاشتو کې پاکستان، ایران، روس، ترکی، چین، ناروی، سویزرلند او قطر ته رسمي سفرونه کړي، خو په دغه ټولو سفرونو کې د دغه هیوادونو استادو له طالبانو سره د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو په موضوع خبرې نه دي کړي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل بیشلټ د کابل د سفر په وخت په یو بیان کې ویلي افغان میرمن الله د خپل ملک ترنه کردار لوبولو لپاره خپل پوره ځای ورکول پکار دي که چرته دغه هیواد امن او ترقی غواړي. نور حال په دې حقله تاسو د موږ همکار بختور شاه په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو د څانګې مشر میشل بیشلټ ویلي که څوک د افغانستان امن او ترقی غواړي نو افغان میرمنو لدی د ټولنې په هر برخه کې دومره ځای ورکړي چې هغه په پوره مړانه د امن او بشري حقوقو لپاره کار وکړي. میرمن میشل په دې اړه په کابل کې د یو شمیر خزو تجربه او خبرې واوریدلې او د دې خبرې په اهمیت کې د کابل د واکدارانو طالبانو سره هم خبرې اترې وکړي. د بشري حقوقو د څانګې مشر میرمن میشل په طالبانو غږ وکړو چې په افغانستان کې د خزو او جنکو د بشري حقوقو سرغړونو نه دی لاس واخلي. مرمن میشل اندېښنه څرګنده کړه چې افغان مېرمنې د خپل حقوقو د پاره د غږ پورته کولو لکبله د تشدد ښکار کیږي او په هغوی بریدونه کیږي، او افغان مېرمنې د هر قسمه داسې څوکیونه لري ساتل کیږي چې د فیصلې اختیار لري. د بشري حقوقو د څانګې مشره په کابل کې ده او د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ترڅنګ یو شمیر نورو طالب مشرانو سره هم لیدل کتل وکړل. بلخوا د افغانستان د پاره د یورپی یونین استازي ټامس نیکلسن د یورپی یونین د بارنیو عملیاتو په خبرګون کې ویلي افغان میرمنو ته د خپل غږ اوچتولو او خپل استازیتوب حق ورکړل شي. نوموړي ټامس په یو ټویټ کې ویلي خزه دي د افغانستان په اړه هر پروسه کې برابرې شریکوالي وګڼل شي. د دین وړاندې د یورپی یونین ایکسټرنل اکشن سروسز په یو ټویټ کې ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ سره د خزو او جنکو په ژوند درون اثر پریوتې ده. په عین حال کې د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل هم ویلي د طالبانو په واکمنۍ کې د تیرو وختونو په نسبت نن سبا افغان مېرمنې او جنکۍ تر ټولو لوی خطر سره مخ دي، خو هغوی خپلې حوصلې نه دی بایللي. راځي چې هغوی له ډاډ ورکړو چې هغوی یوازې نه دي، بلکې نړۍ ورسره اوګه په اوګه ولاړه ده. امنیسټي انټرنیشنل د خزو د نړیوالې اونې په حواله سره په ټویټر د افغان مېرمنو سره د مرستې هشټګ خپور کړي چې وایي د افغان مېرمنو د پاره غږ پورته کړي.
امریکا ډی وا ریډیو دی ته پاکستان بلوچستان صوبې کې هزارا ټولن سره تعلق لرونکو خلکو د خیبر پښتونخوا په خبر په یو امام بارگا کې سورج وړاندې شوی ترهګر پیخه کې وجل شو خلکو ته د عقیدت پر زبون وړاندې کولو لپاره غونډه کړي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې چې په ملک کې د اقلیتي ډلو ته تحفظ ورکولو لپاره نور ګامونه پورته کړي او د ملک په مذهبي عالمانو غږ کړي چې د مذهبي اختلافونو ختمولو لپاره په ټولنه کې خپل کردار ولوبوي. په دې حق نور حال د کوټې نادری و خبريال حمید سمسور په دې ریپورت کې راکوي.
دغه غونډه نن د کوټ شار د مریابات په سیمه کې وسوله. د شیعه کانفرنس لوري په پېښور او په کوټه کې د وجلسو کسانو فاتح خواني وسوله. د دوی لپاره د مغفرت دعاوي هم وغوښتل شوې. د بلوچستان د شیعه کانفرنس جواد رپی د تراګری د پیښو پر ذاتې دوه باندې تشويش څرګند کړي.
ګورو چې مسجد او محراب چې محفوظ نه خو یو مقام هم محفوظ څنګه دا کار کولای شي چې په مسجد باندې په محراب باندې خلق د خدای عبادت مشغول دی، هغه باندې دماکه کوي، هغه خلق شهید کوي.
د شیعه کانفرنس مشر وویل چې د کامی عملیاتو پر پلان باندې کچیری عمل سوی و نو بیا به دغه پیشی نه رامخته کېدی. دوی د شیعه پیرکی د وګړو لپاره د تحفظ غوښتنه هم وکړه او ویل چې حکومت د شیعه پیرکی وګړو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی.
پر نیشنل اکشن پلان باندې مکمل سره عمل نه دی سوی دی. زموږ ډیمانډ مطالبه دا دی چې اگر پر نیشنل الیکشن پلان پر روح باندې هغه نکات باندې مکمل چې عمل سوی و بیا موږ دلته نن په فاتحه نه وناس. زموږ مطالبه دا دی چې د ټولو نکات باندې مکمل عمل وکړي. د دهشتګردانو هغه انسان نه دی.
پر روانه اونۍ کې په کوټه ښار کې په بمی چاودنه کې د 2000 په شمول یو د پولیسو افسر ووژل شو او دغه ډول په سوی کې هم په بمی چاودنه کې و د ملیشکو او عسكر وژل شوی وو. تر 15 زیات ټپیانو. په پېښور کې هم پر یو جماعت باندې برید وسو په کوم کې چې درش په تکسان وژل شوی وو. په سلګونو کسان ټپیانو. د شې پیریکي وګړي له حکومت څخه د تحفظ غوښتنه کوي. حکومتي چارواکي وایي چې کوم څوک دغه بریدونه کوي دا د بارنۍ ایوادو د بادارانو د خوشاله کولو لپاره کوي. حکومت وایي چې د پخوا په پرتله باندې اوس د شې پیریکي د وګړو د نامنې پیښې ډیر کمې سوي دي. د دوی د تحفظ لپاره حکومت عملی ګامونه هم اخلي. حمید سمسور، وی او ار ډیوا، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د خبر پښتونخوا د خواجه سراو اتحادیه ترانسجنډر الاینس خبر پښتونخوا غوښتنه کړې چې هغوی ته د تحفظ او انصاف ورکړي شي. په مردان پریس کلب کې د ریبس سره د خبرو په وخت وی ویلي څوبره د وړاندې د هغوی په نرخزي ډزې شبې او د پولیس د کمزوري مقدمه درچ کولو لپاره ملزم د عدالت نه خوش شوی او هغوی ته اوس د وژلو دمکی ورکوي. نور تفصیل پی د مردان ندری و خبریال ریاس حسین په دې رپورټ کې راکوي.
خواجه سرا د حکومت نه د خپل ژوند تحفظ غواړي او غوښتنه کوي چې هغوی ته د انصاف ورکړي شي. دا د هغې وروستو کله چې څو ورځې وړاندې په خواجه سرا رانی یو ځایي تن ډزې کړې وې او د هغې د وجلو هڅې کولې. وی وی ډیو سرا د خبرو په مهال رانی وایي پولیس د ملزم په ضد کمزورې مقدمه درج کړې وه او د عدالت نه د خوشي کېدو وروستو هغې ته د ژوند دړکې ورکوي.
کله چې موږ رالو کېناسېدو د اف آی آر لیکلې د موارانو خو لکه موران چې اف آی آر لیکي په هغه کې دا اوای پایرنګ نه دی شوی. مال د قتل دم کی را کړ دا او باقاعده هغه مال دا چغه والی دا چې تاب زه علم 788 لګول پکار دي د باندې. یوازې زه نه یریږم دې دا خو خوب ته خلکو ضرورت خوب راولي ولی راولي داس ولی داسې خاصانو ته انصاف پلاوي کې مونږ ته نه ملاوي.
په مردان ضلع کې ځای پولیس وایي هغه بابر نومیتن گرفتار کړی وو او هغه نه یې وسله هم برامد کړی وو او د ملزم په ضد یې مقدمه درج کړی وو خو بیا ورستو هغه عدالت په ضمانت خوشی کړی دی. په دې حق د مردان سیټي ڈی ایس پی عدنان اعظم صدا سیوای
پراپر اف آی آر لا چویری پولیس سټیشن صدر کې پراپر سیکشن اپ لا لاندې باقی دا په دې کې چې کوم په یو کس باندې نامینیټډ دا ویداری شی او بابر نیمه کوم پاک ټایم باندې اریسټ شویری دوران انویسټیګیشن کې کوم کس خو لري هغه هم اریسټ کړی دی او اصل هم هم دی نیولې دا ریکور شوی دا پاغي کې اف آی آر لا چوی دا غی خلاف پراپر بل اف آی آر لا چویری کیس انډر ټرایل.
پولیس وایي بابر نومې تن وړاندې هم د یو نرخزی په وجنه کې تورن شوی وو. په کال دریویش کې د مردان ضلع ځای چارواکو ور باندې د کالجینو می خواجه سرا په وجنه کې د 302 مقدمه درج کړې و خو بیا ورستو دغه ملزم د عدالت نه خوشی کړی شو. د خیبر پښتونخوا د ترانسجنډر الاین صوبایي مشره پردانوایي په صوبه کې چې څومره هم خواجه سرا وجل شوی دي زورولي شوی دي یا جوبل شوی دي د عدالتونو لخوا یو ملزم ته هم سزا نه ده ملاو شوی. پردانوایي حکومت عدالتونه او د پولیس مشران دي خواجه سرا ته تحفظ ورکړي او هغوی ته انصاف ملاوشی
او دا سے کمزور دفات تے نہ لگئی چے اگے دوبارہ لو جو خواجہ سرا لدم کی ور کئی بل دا چے خواجہ سرا چے دی اگا پ دو خبر وئی ٹک تا اگے ادبار کو ولے چے اگے اس دی بالکل دمر گا ور کئی چتا سو زمان راوتے نشے نزوے مچے کم از کم کا کم مون بل کئی نو مون دے دسے پتل پاول نو مڑ کئی یوزے دی مون یوزے کو مڑ مودی.
دو خواجہ سرا او د اتحادی وینا دا د کال 2015 را ہسی پ خیبر پختونخوا کی نوی خواجہ سرا وجل شوی دی او پ 1500 خواجہ سرا باندې تشدد مخې ته راغلي دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
پاکستان کې د صحت نړیوال ادارې یا ڈبلیو ایچ او استاد ډاکټر پلیتا ماهیپالا په بلوچستان کې د پولیو ټیمونو لیدنه کړې او د حکومت د کوششونو یې ستاینه کړې. د وی او ای ڈیوا خبریال رفیع الله مندوخیل د ڈبلیو ایچ او استاد سره یو مرکه کړې.
د روغتیا د نړیوال سازمان WHO په پاکستان کې استازي ډاکټر پلیتا ماهیپالا له وی او ای ډیوا سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې په پاکستان کې د حکومت او اړوند ادارو په هڅو د پولیو ضد کمپاینونه په بریالیتوب سره روان دي او په نتیجه کې په دې واد کې په تیر یو کال کې د پولیو یو مثبت کیس هم نه دی رپورت شوی. دا پولیو وایرس په مخنیوي کې حکومت کلک هوډ کړی او اړوند ادارې هم ډیر مهم رول لري. دا پولیو کارکونکو هڅې د ستایلو وړ دي. موږ دوی ته فرنٹ لائن هیروز وایو. دلته مې د ځینې پولیو ټیمونو لیدنه وکړه. دوی پر رښتیا هم په ښه توګه دغه کار پر مخ بیایي ځکه چې پولیو کارکونکي له سهاره تر ماښامه کار کوي. ډاکټر ماهیپالا د حکومت او د روغتیا وزارت د هڅو ستاینه کړې او ویلي چې د حکومت او اړوند ادارو د هڅو په نتیجه کې د پولیو مثبت کیس نه دی رپورټ شوی. که داسې هڅو ته دوام ورکول سي پاکستان به ډیر ژر پولیو فری هیواد وګرځول سي.
پاکستان هاز ډن ا ګریټ جاب لاست ون ایئر. Now, without any wild polio virus case,
Pakistan da polio pa mahnoo ke der muhim kar kare patriya kal ki paiwat ke da polio yo masfat ke samde sawi da der loya la sarawda na da WHO UNICEF anuri arwanda idari da polio virus da man zawdulo la para khpal mrasti kawi da hukumat pa mashari ke toli arwanda idari khpal kar pashato ga par mashtai par lor lai ke da polio kar da sayalo wardi.
I'm very much impressed about the polio program in Lorelei. Thank you.
Thank you so much. ډاکټر پلیتا مای پالا په داسې وخت کې بلوچستان ته راغلی چې په ایالت کې په تیرو دیارلس میاشتو کې د پولیو یو مثبت کیس هم نه دی رپورټ شوی او په ایالت کې په ترسره شوي اوسنی کمپین کې 25 لک ماشومانو ته چې عمرونه تر 50 کلونو پورې وو د پولیو ضد قطرې ورکول شوي دي. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، لورلای.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او استاذ توبلند کو دو واشنگتن اداریه
پتیرا سلیرشتمه فروری وایس اف امریکا یا د امریکا غږ د خپل ډومبو نشریاتو د اتیو کالو پوره کېدو ورځ اون منځله د دویم عالمی جنگ په شروعي ورځو کې امریکا په دې نتیجه رسیدلې و چې د نازی پروپاګاندا د مخنیوي لپاره د یو خپل نشریاتي ادارې قیام لازم دی چې صحیح او بې پرې خبرونه نشر کړي. په دې سبب د کال 1922 د فروری په لومړۍ تاریخ د وایس اف امریکا قیام په عمل کې راغلو او په 23 فروری یې خپل لومړي نشریات په جرمنی ژبه کې خواره کړ. دغه نشریات د دې الفاظو نه شروع شوی وو: دا د امریکا غږ دی چې تاسو ته مخاطب دی، تاسو ته اورونکو خبرونه به ښه یا بد وي، خو موږ به تاسو ته رښتیا خبرونه در رسو. وایس اف امریکا د خپل قیام د لومبه ورزنه د امریکاني جون د ترس په حق له دنیا ته د حالاتو بیانولو کار ته لاس اچولې دی. بشکه چې وایس اف امریکا دی د قانون لاندې لازمن صحیح مقصدی او کوټلي خبرونه دنیا ته ورسې، د امریکاني سوچ او فکر کوټلي سرګندونه دیو کی او دنیا ته د امریکای پالیسي ښکارا کی. د امریکای پخوانی صدر جان اف کینډي د وایس اف امریکا په شل کلن او رسپل تقریر کې ویلی وو چې دا د وایس اف امریکا ذمہواری ده چې ټولي دنیا ته د امریکای حالات بیان کړي. دوی دا یقینا چې یو ډیر مشکل او نازک کار دی. یو طرف ته تاسو د حکومت یو لاسی او په دې لحاظ سره د قام یو مټی ای، او دا شان دنیا ته د امریکای داستان په داسې طریقه بیانول استادو کار دی چې هغینه د جمهوریت او د امریکای یو ډیر مثبت نمائندګي او سرګندونه وشي، خو بل پلو د جمهوریت د مقصد د یو فریق او د ازادۍ د یو بازو په حیثیت کې پتاسو لازمه ده چې د امریکای حالات په صحیح او رښتونی ډول بیان کړي، او داسې بیان کړي لکه څنګه چې د انګلند نامتو حکمران اولیور کرامویل د خپلې حکمرانۍ د بیانولو په حق له بیان کوونکو ته ویلی وو چې تاسو موږ دنیا ته سره د خپل خامو او په موږ د پروتو تورو داغونو پیش کړي، کوم چې یقینا زموږ د سم دستي نیکنامه باعث نه جوړیږي. او دا شان د ګرد نړۍ خلکو د صدای د ټولو نه د لوی واقعیاتو حال په وایس اف امریکا وریدو چې پکې هغه یو شپېته کروڑه 50 لک خلکو هم شامل وو چا چې د کال 1901 کم او یایم د جولای په شلم تاریخ په سپوږمۍ د بنی آدم د کوزیدو حال هم وریدو. وایس اف امریکا په خپل رومبه نشریه کې خپل سامعینو ته ویلی وو: تاسو ته بیانونکې زمون خبرونه به یقینا چې ښه یا بد وي، خو موږ به تاسو ته رښتیا خبرونه بیانوو. د دغه لومبه نشریې نه را پدې خوا وایس اف امریکا تر نن ورځې پورې د نړۍ خلک د ازادۍ او جمهوریت په حق کې د خپل نشریاتو په ذریعه با خبره ساتلې دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20232 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.